د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شفیع سرداریم. هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خپرونه پیل سوه. په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مطالب اوریدلی سئ. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې سید بختیار شاه به یې تاسو ته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز. د ناټو عمومي منشي وایي چې د افغانستان شخړه د فوځي لارې حل کېدای نه شي. ټاکل شوی چې نن به د شمالي کوریا او جنوبي کوریا جمهور رئیسان په سرحدي کلي پانمونجون کې ملاقات وکړي، او په منځني ختیځ کې د سولې دپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي خبرداری ورکړی چې د غزې تړانګه به ممکن په ډیرو سختو شخړو کې راګیره شي. او دا د اوس پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. د ناټو عمومي منشي ینس ټولنبرګ وایي چې د افغانستان لانجه د فوځي لارې حل کېدای نه شي. هغه ویلي دي چې د طالبانو سره د سولې دپاره د ولسمشر غني د بې ساري وړاندیز هرکلی کوي، او هغه د فوځیانو د زیاتېدو او د مالي ملاتړ ژمنه هم نوې کړې ده. د ناټو د نهه ویشتو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې به نن د افغانستان د سولې په مسلې هم بحث وشي. له بلې خوا د ناټو د غړو ملکونو د بهرنیو چارو وزیران به نن په برکسلس کې د روسیې سره د روان تشنج په مسلې هم بحث وکاندي. د ناټو د غړو ملکونو د بهرنیو چارو وزیرانو دغه غونډه د هغې پیښې نه څو هفتې وروسته جوړه کړې ده چې په هغې کې غربي ملکونو په مسکو د دې الزام ولګو چې په برطانیې کې خپل یو پخوانی جاسوس مسموم کړی دی. د هغې په مقابل کې برطانیې، فرانسې او د امریکا د خپلو ملکونو نه د روسانو زیات شمېر ډیپلوماټان وشړل. په دغې غونډې کې به د اوکراین په ختیځ کې د اوکراین د خاورې د روسیې د خاورې سره د کریمیا د زمینه کېدلو د منځني ختیځ او د شمالي افریقا په خاص ډول د عراق د مسلو په باب بحث وشي. ټاکل شوی چې نن به د شمالي کوریا جمهور رئیس کیم جونګ اون د پان مانجون کلي ته چې دغه دواړه کوریاګانې سره بیلی لاړ شي. په دغه کلي کې په 1953 کال کې د کوریا د جنګ اوربند هم لاسلیک شوی و. هغه به هلته د جنوبي کوریا د مشر مون جی اون سره وګوري، او دا به د دواړو کوریاګانو د مشرانو ترمنځ درېم ملاقات وي. مګر دا به اول ځل وي چې د شمالي کوریا د کمونیست ګوند مشر د جنوبي کوریا خاورې ته داخليږي. له دې نه مخکې د دغو دواړو ملکونو ترمنځ د مشرانو دوه عالي غونډې په 2000 او 2002 کال کې په شمالي کوریا کې شوې وې. له بلې خوا چین د دغو دواړو مشرانو ترمنځ دغه تاریخي غونډه د کوریا په ټاپو وزمه کې د سولې لپاره یو مهم ګام بللی دی. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. په منځني ختیځ کې د سولې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي خبرداری ورکړی چې د غزې تړانګه به ممکن په ډیرو سختو شخړو کې راګیره شي. دغه استازي نیکولای مالدینیف د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته ویلي دي که چیرې د اسرایلو او د حماس ترمنځ بیا شخړه پیدا شي، دا به په غزې کې د فلسطینیانو لپاره ډیر بد عواقب ولري. هغه ویلي دي چې د غزې په تړانګه کې تقریبا 2 میلیونه فلسطینیان چې ډیر غریب دي ژوند کوي. د تیرې میاشتې راهیسې هره جمعه په زرګونو فلسطینیان د هغې قطارې سره نږدې احتجاجي مظاهرې کوي چې غزه د اسرایلو نه بیلوي. ټاکل شوی چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به د جولای د میاشتې په 14 نیټه برطانیې ته سفر وکړي. هلته به د برطانیې د صدراعظم تریسا می سره د دواړو ملکونو ترمنځ د دوه اړخیزو روابطو په باب خبرې وکړي. ټرمپ او می په سویزرلینډ کې د دې کال د جنوري په میاشت کې د نړۍ د اقتصادي ټولنې د مشرانو پالي غونډه کې هم کتلي وو. برطانیې ته د ښاغلي ټرمپ سفر رسمي نه دی، او د دې توقع نه کیږي چې هغه به د برطانیې د ملکي او د شاهي کورنۍ د نورو غړو سره وګوري. د امریکا د دفاع وزیر جیم میټس وایي چې د ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې نه د امریکا د وتلو په باب لا کومه فیصله نه ده شوې، بلکې واشنگتن په دې کار کوي چې د خپلو اروپایي متحدینو سره داسې لارې پیدا کړي چې دغه موافقت بهتره او اصلاح کاندي. مګر د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون چې خپل سفر په امریکا کې پای ته رسولی وایي چې هغه فکر کوي چې جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ به د امریکا د دغه تړون نه وباسي. مګر ښاغلي مکرون د چهارشنبې په ورځ د امریکا د پارلمان غړو لیدې ته واصل چې امریکا د ایران د اټومي موافقې نه ونوځي.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ روان اونۍ په سپینې ماڼۍ کې د دوو اروپایي مشرانو سره ګوري. د امریکا ژغ خبریال سیدنی سین رپورټ رالېږلی چې نظرانه یوسف زیه تاسو لولي.
د سیاسي چارو کارپوهانو د ښاغلي ټرمپ او ښاغلي مکرون ترمنځ د ملګرتیا د نښو نښانو موندلو کوشش کوو او دغه دواړو مشرانو هغوی ناهیلي نه کړو. ټرمپ وویل هغه په ما ډېر ګران دی او بیا یې اوسه ډېر جالبه وشول. یعنې دغه دواړو مشرانو د نیمې دقیقې پورې د یو بل سره روغبړ وکړ. د مکالمې پوهان کریسټوفر او لریچ وایي چې د هغوی ترمنځ خبرې ډېر شیان د دې دواړو ترمنځ څرګندوي. هغه وایي
It's a relationship marked by also a power balance.
د دوړو ترمنځ اړیکې د قدرت په توازن پورې هم اړلي. دوړو کوشش کوي چې د یو بل نمخ کشي. دغه مونږ د دوړو د روبر نه هم معلوم کړه چې اتل ثانیه دوام وکړه. سیاسي مورخ مډل کوي چې دوړو مشران به د دغو اړیکو نه خامخا ستر لاسکړي. هغه وایي
It does enhance his stature. It gives him a sense that you know he can be on the world stage.
دا ډول کار ټرمپ ته موقع ورکوي چې د ځوان نړیوال رهبر سره یو ځای په یو سټیج باندې وځلیږي او خلک هم هغه ته هغه امر توجه وکړي لکه چې ځوان رهبر چې ډېر کشش هم لري مکرون ته وکړي. د ټرمپ او د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل د تیر ملاقات په وخت ځینو کارپوهانو ویل چې بیخي ډېر سوړ هرکلی شوی و. مریکل د جمعې پورې سپینې ماڼۍ ته راځي او اوس کارپوهان دې ته پتم دي چې دې ځله ولسمشر ټرمپ هغې ته کوم ډول هرکلی وایي. کارپوهان په دې هکله څرګند فکر نه لري چې آیا مکرون او مریکل به په مختلفو مسلو ټرمپ موافق کړی شي او که نه. په دغه مسلو کې د ایران سره د اتومي وسلو په سر د موافقې دوام، د اقلیم بدلون او سوداګري شامل ده.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
په جنوبي کوریا کې د کوریاګانو د مشرانو ترمنځ لس کاله وروسته بیا لیدنې کېږي چې دا د شمالي کوریا او جنوبي کوریا ترمنځ دریم ځل دی چې نن د جمعې په ورځ کېږي. نور تفصیل په راپورټ کې واورئ.
د شمالي او جنوبي کوریاګانو مشران یو لس کاله وروسته غونډه کوي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون سبا جمعه د جنوبي کوریا د ولسمشر مون جی ان سره د روغې جوړې د کلي پان مونجوم د سولې د کور د ودانۍ په لومړي پوړ کې ملاقات کوي. د دوو کوریاګانو غونډه به د امریکا د ولسمشر او شمالي کوریا د مشر ترمنځ د ملاقات فرصت برابر کړي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کیم جونګ اون دغه اقدام ستایلی خو ویلی دی چې د پخواني حکومتونو تیروتنې به تکرار نه کړي.
موږ فکر کوو چې دا د شمالي کوریا او د نړۍ لپاره عالي ګام دی و وګورو چې څه کیږي. زموږ ملاقات کیدای شي ښه وي، کیدای شي ښه نه وي. که چیرې دا ملاقات مناسب او معقول نه وي، د امریکا د پخواني حکومت برعکس زه به له دې خبرو ووځم.
که څه هم د دواړو کوریاګانو ترمنځ د تیر کال د ترنګلتیانه وروسته دا غونډه یو مثبت اقدام بلل شوی، خو د جنوبي کوریا خلک د شمالي کوریا په اړه بېلابېل نظرونه لري.
شمالي کوریا د خپل هیواد په وړاندې د امریکا د پالیسۍ له امله اټومي وسلې لري. زه فکر کوم که د دواړو کوریاګانو په غونډه کې د سولې د یو تړون په شکل د شمالي کوریا د حکومت خوندیتوب تضمین شي، شمالي کوریا باید خپل اټومي پروګرام ودروي.
د شمالي کوریا د رژیم د خوندیتوب تضمین جنوبي کوریا څنګه دا تضمین کولای شي چې امریکا یې هم نشي کولای؟ آیا موږ د دې سره د شمالي کوریا د ظلم فلمونو په بدل کې ورته انعام ورکوو.
د جنوبی کوریا اکثره خلک غواړي د دواړو کوریاګانو ترمنځ مسلې په سوله ییزه توګه د خبرو اترو او همکارۍ له لارې حل شي.
زه هیله لرم چې د دواړو کوریاګانو مشران د دواړو هیوادونو ترمنځ د بلې جګړې د پایل مخه ونیسي.
د یوې نظر پوښتنې له مخې چې تېره اونۍ خپره شوې، د جنوبي کوریا 80% خلکو هیله څرګنده کړې ده چې د دوو کوریاګانو ترمنځ غونډه به د پام وړ لاسته راوړنې ولري.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
د ایران جمهور رئیس حسن روحانی هغه څه ردوي چې وایي د دل هیواد سره دی د 2015 کال په اټومي تړون کې بدلون راسي او نورې مادې دی ور اضافه سي. د بلې خوا په همدې وخت کې اروپایي هیوادونه دا هڅه کوي چې جمهور رئیس ټرمپ په دې قانع کړي چې دغه تړون ته متحد پاتې سي. د رپورټ تفصیل زموږ همکار نسیم ستانیزی درکوي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د چهارشنبې په ورځ د فرانسې د جمهور رئیس ایمانوئل مکرون پر وینا چې ویلې په دې وسنی قرارداد بل قرارداد ور اضافه کېدلی شي کلکه نیوکه وکړله.
داسې ویل شوي دي که دا خبره سمه وي چې دا قرارداد دې پر ځای وي او د دې تر څنګ یو بل قرارداد ور اضافه کوو. ما په خپله څو ځلې له ښاغلي مکرون سره په ټلیفون او یو ځل په تفصیل سره مخامخ خبرې کړې دي. ما ورته په صراحت وویل چې موږ یوه جمله هم په دې قرارداد کې نه ور اضافه کوو او یوه جمله هم ترینه نه کموو. اټومي قرارداد اټومي قرارداد دی.
ولسمشر روحانی د ولسمشر ټرمپ هغه خبرې هم رد کړلې چې د فرانسې د ولسمشر مکرون سره په خبري کانفرنس کې وکړل. ښاغلی ټرمپ د ایران سره پر اټومي قرارداد له اول نه څو ځلې کلک انتقاد کړی دی.
دا لیونتوب دی، د خندا وړ دی او دا قرارداد باید هیڅکله نه وای شوی.
ښاغلی ټرمپ له ایمانوئل مکرون سره په خبري کانفرنس کې د هغه خبریال پر تبصره ډیر سخت انتقاد وکړ چې ویل ایران ښایي دې ته چمتو وي چې خپل اټومي پروګرام بیرته پیل کاندي.
هغوی هیڅ شی نشي شروع کولای. که پیل یې کړي نو تر پخوا به ډیرې سترې ستونزې ولري. زما خبره په یاد ولره.
په واشنگتن کې به څو اونۍ د ایران پر اټومي قرارداد او د شمالي کوریا سره د سرمشریزي غونډې پر څرنګوالي ډیر جدي غور روان وي. د امریکا یو سناتور وویل که چیرې د ټرمپ اداره پریکړه وکړي چې یو طرفه بندیزونه بیرته پر ایران نافذ کړي، نو یو غټ خطر به قبول کاندي.
ایرانیان به څنګه ځواب ورکړي؟ موږ به څه کوو؟ آیا موږ به په دې کار کې یوازې او تنها یو؟ په پای کې به دا څنګه زموږ امنیت ښه کړی شي؟
که څه هم ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا تړون بې ګټې او بد تړون بللی دی، خو هغه دا خبره ونه کړله چې د می په 12 به امریکا له دې تړون نه ووځي او کنه. دا وروستۍ نیټه ده چې ولسمشر دا تړون د یو بل کال لپاره لاسلیک او تایید کړي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. نړیوالې ټولنې ژمنه وکړه چې په روان کال کې د مهاجرینو د لاسنیوي او د سوریې سره د بشري مرستو په خاطر تقریبا 4.5 میلیارد ډالره کوبک وکړي. په بروکسل کې د مرستو کوونکو هیوادونو د غونډې څخه 1 میلیارد ډالره مرسته غوښتل سوې وه، خو د امریکا په شمول اکثره هیوادونو سملاسي د مرستو اعلان ونه کړ. نورحال په رپورټ کې واوري.
په سوریه کې له روانې جګړې 8 کاله تیر شول، خو د ختمېدو یې هیڅ څرک نشته. د جنګ اصلي قربانیان ملکیان دي.
اټیکس اون سیویلینز اند سیویلین انفراستراکچر
د کړکیچ لا پیلېدو راهیسې اوس پر ملکیانو او ملکی تاسیساتو بریدونه خپل وروستي حد ته رسیدلي. د دې کال په لومړیو دریو میاشتو کې ملګرو ملتونو پر روغتیایي مرکزونو باندې 2 اویا بریدونه تصدیق کړي دي.
په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو دغه مقام د شورا له غړو هیوادونو څخه وغوښتل چې د سوریې د ولس د ساتلو لپاره ډیر څه وکړي.
د ملکیانو امنیت باید ټینګ شي او په دوامداره ډول یې خیال وساتل شي او له تاسیساتو نه جلا شي. په خاص ډول پر روغتونونو باندې بریدونه باید ودرول شي او ټپیانو او ناروغانو ته باید اړتیا وړ درملنې او خدمتونه برابر شي.
پر ملکیانو وروستیو خونړیو بریدونو ډېر خلک له خپلو اصلي نسخه بې ځایه کېدو ته مجبوره کړي دي. د چهارشنبې په ورځ په بلجین کې د مرسته کوونکو هیوادونو غونډې موافقه ونه کړه چې په سوریې او ګاونډیو هیوادونو کې د بشري مرستې لپاره 2 میلیارد ډالر ور
A number of important donors.
یو ډیر شمیر مرسته کوونکي پر خپل کورنۍ بودیجې د روانو بحثونو له امله په داسې حالت کې نه دي چې د 2013 کال لپاره خپلې مرستې تایید کړي، چې په دې کې امریکا هم شامله ده، چې په وروستیو کلونو کې سوریې او سیمې سره له 1 میلیارد ډالر څخه زیاتې بشري مرستې
کوي.
ملګری ملتونه وایي چې له 14 میلیون څخه زیات سوریایان بشري مرستو ته اړتیا لري. تر 15 میلیون څخه زیات خلک له سوریې څخه مهاجر شوي دي او د تخمین له مخې 450 زره خلک له 2011 کال په دې خوا په روانو شخړو کې وژل شوي دي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د پښتون ژغورنې تحریک د همدې راروانی یک شنبه په ورځ، یعنی د اپریل په 9 په سوات کې احتجاجي غونډه کوي. په سوات کې د تحریک یو فعال مهناز ناز چې په غونډه کې د ګډون لپاره د خلکو د هڅولو لپاره کور په کور ګرځي، او میرمن ناز امریکا ژغ سره په مرکه کې وویل چې په لسګونو ښځو چې د کور نارینه یې لا درکه دي په غونډه کې د ګډون ژمنه کړې. هغه وایي چې په سوات کې د غونډې لپاره د کمپاین په وخت کې ورته ځینې خلک ګواښونه هم کوي. پام وکړئ، د مدني حقونو فعال مهناز ناس سره د نظرانې یوسفزی مرکې ته.
مطلب د دې لپاره موږ کمپین شروع دي او ډېر زیات تللی وکړو، نو ان شاء الله لکه مطلب دغه درته د فیمل سایډ نه نه چې هغه تقریبا داسې د ریکارډ کې چې موږ لاړو نو هلته کې موږ حسابه ونو تقریبا 450 هغه ایریا چې د پای کې دومره زنانه مو ته وویل چې موږ به درځو او خامخا به په دې جلسې کې دې کې مطلب هغه خلک دي که نه چې کوم دا هغوی د چا رومه د چا مطلب پلاران د چا خاوندان دینو هغوی کوم دي نشته، نو زیات تر هغه خلک چې لکه تاسو خو دا اواز پورته کړی دی چې لکه دغه کسان چې دي نو دا دې را پیدا شي، نو په دې کې زیات تر هغه کسان چې دي نو هغه بې ګناه نشته چې تر اوسه پورې لا د سیافته هم نشته، نو هغه زنانه هغوی چې موږ خو به خامخا درځو او په دې کې به باقاعده په جلسه کې تفصیل چې وکړو او بالکل خفه ګڼ شمېر به موږ راځو.
خب مهناز، دغه ښځې چې تا وویل چې کومو د کور سړی ورک شوی دی، دا د زیاتره د کومو علاقو دي؟ ته خو په منګوره کې اوسیږي، نو دغه خلک د کومو زګونو دي؟ منګورې خلک په کوم شتي او که نه دغه د بر سوات خلک دي ټول؟
نه نه، په دې کې ګورم تاسو ته اومي که نه چې د بریکوټ په دې کې وینو چې کوم کمپین وکړو، د منګورې خلک په دې کې دي، د مټې خلک په دې د خوادخیل خلک په دې دي، د مختلف ایریاز دي، دا یوازې نه دي چې دا د بر سوات دي، د ډېر مختلف ممکن کوم اوګرځي دا زیات
دا راته ووایه چې ځینې داسې خلک په سوشل میډیا په ټویټر فیسبوک باندې خلک دا خبره خوري وي، هلته ځینې خلک دي د فوج کسان دي چې هغه سواتیان یېری چې جلسې له مزئ، دا رښتیا دي؟
بالکل بالکل، زه ته زه دا خبره روانه ده، هغوی دا خبره کوي چې دا جلسې له مزئ یو دا خطرناک خلک دي، نو ډېر خلک په کې چې هغه په جرمي ته ډېر خبره پوه دي، هغه دوی ته انکار کوي چې ولې موږ نه ځو، دا خو زموږ د حق اواز دی، دا خو به موږ خامخا د دوی شرکت کوي، ځکه چې د دې نه مخکې څوک پاسېدل نه شي، دا خو د دوی د تبدیل خلاف په چاعد شی نه شي، هغه څه چې تاسو ته خبره وکړم نو هغه به هم نو، نو په دې وجه باندې هغوی ټول خلک په دې خبرې نه انکاري دي، که تاسو موږ یروئ هم خو اوس د پښتون اواز دی، دا به موږ خامخا په دې کې شرکت کوي، ځکه چې سرکمه ډېر موږ برداشت کړو، ډېر هر څه موږ برداشت کړو، خو اوس نه شي برداشت کولی، نو زه ته زه دا دیاري مطلب ګورئ لکه د جرسي دپاره موږ درې هغه پورې کړي چې زموږ کسانو چې دي هغوی دا فلیکسونه لګولي دي، د جلسی د د د اونتی سارف چې کوم جلسه نو ها فلیکسونه موږ نن ته پټه ولګې چې هغه فلیکسونه یې څنګه هغه هم څه ولې دا هغې کړی دی ولر کړی دی مدینې لکه نور څه دي او بیا کله په کومې په جماعتونو ګرځېدلې دي چې په دې جلسه کې به تاسو شرکت نه کوئ نو دا دا خو ډېر زیات لکه غیر قانوني کار دي کوي ځکه چې موږ خو خنډه که قانوني کار د عین په قانون عین دن نه یو خبره کوو
نو تا ته سخت کاری چې خلک به وېریږي او کېدې شي د خلکو شرکت کم شي په دې جلسې کې
بالکل نه دا چې نه دا ځکه چې هغه ټول خلک اوس پوه شي دي ځکه چې کوم جلسه شي دي نو هم زیات تر دغه شان حرکتونه شي دي د خلکو ګرفتار یعنی په کومو شي دي ډېر زیات خلک یې راولي دي خو بیا که تاسو به کتلي ویني چې د لاهور په جلسه کې په زرګاو کسانو شرکت کړی دی دغه شان چې د پېښور د ټولې غټه جلسه په هغې کې هم ډېر زیات دوی خلک یې راولي دي چې دا تاسو مو کوئ تاسو مو ته یې ممکنه چې څوک د هغه روان دی نو دغه شان ان کهم وو بیا هم ډېر زیات خلک په ګڼ شمېر خلکو شرکت وکړو زما امید دی انشاءالله چې یو کم موږ سره چې دا کم خلکو ملګرتیا کړې ده او دا کم خلک چې راویښ شوی دی نو زه وایم چې هغه به انشاءالله چې په زرګاو خلک به په دې جلسه کې وي او دا به تاریخي جلسه وي انشاءالله.
ستاسو د وخت نه مهناز ډېره مننه.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د اپریل 15مه په نړۍ کې د ملاریا سره د مبارزې د ورځې په توګه لمانځل کیږي. د روغتیا نړیواله ټولنه د نړیوالې ټولنې سره په شریکه دا غږ بدرګه کوي چې باید د ملاریا د ناروغۍ د بیا راپیدا کېدو د خطر مخنیوي وسي. نور حال پر رپورت کې واوري. په تیرو څو کلونو کې د ملاریا سره د مبارزې د بریو د ورځې په توګه لمانځل کېده خو سږ کال کې څه بدله ده. د روغتیا نړیواله ټولنه وایي چې د 2016 کال د پیل څخه پس د ملاریا ضد د کامیابۍ بهیر په ټپه درېدلی او د 2030 کال پورې د نړۍ څخه د ملاریا د ناروغۍ د ختمولو هدف هم ورځ تر بلې په سختۍ وده کوي. د WHO اداره کې د ملاریا د مخنیوي د نړیوال پروګرام مسؤول پیدرو الونسو وایي چې موږ چې په ځینو ملکونو او سیمو کې د ملاریا د مخنیوي په لړ کې چې کوم پرمختګ کړی وو هغه بیرته په شا روان سوی.
د دې شاتګ له کبله موږ په کال کې قریب 250 میلیونه نوي د ملاریا مریضان وینو او دې سره کال کې د ملاریا د لاسه د مړو شو انسانانو شمیر هم 3.5 لکو ته رسیږي. نو د تاریخ نه دا ثابته شوی چې کله هم پرمختګ بند شي نو معنا دا ده چې شاتک شروع کیږي او ملاریا بیرته په خورېدو ده.
د ملاریا څخه د مرګونو زیاتره پیښې په افریقا کې کیږي. د 15 کاله څخه کم عمره ماشومان، حامله ښځې او د ایډز مریضان د ملاریا د خطر سره مخ دي. ښاغلی الونسو وایي چې باید ملکونه او مرسته ورکوونکي د ملاریا ضد سیاسي او مالی مبارزه قوي کړي.
موږ باید نوي او عصري وسایل ولرو چې ملاریا ورباندې معلومه علاج او مخه ونیسو. موږ په فکر اوس چې کوم امکانات لرو هغې باندې د ملاریا سمه مخه نشي نیول کېدی.
د ملاریا په موضوع په لندن کې د دې میاشتې په کنفرانس کې هم خبرې سوې. په غونډه کې د مایکروسافټ د کمپنۍ مشر بیل ګیټس د ملاریا ضد مبارزه کې په میلیارډو ډالره ورکړي دي. هغه په دې لړ کې د نورو مرستو ژمنه هم کړې ده. د WHO په اټکل قریب 5.5 میلیونه ډالره هر کال په کارېږي چې د ملاریا ضد نړیواله مبارزه ورباندې وسي. خو تر اوسه د دې پیسو نیمایي برخه د خلکو لخوا په سوو ژمنو کې یاده سوې ده.
د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي. اورېدلې مه هېروئ.
2002 کال را ورسته د امریکا حکومت او په خاصه توګه د امریکا د دفاع وزارت او د امریکا د فدرال هوایی چلن ادارې د افغانستان د ملکی هوایی چلن د سیستم فعال کېدو د بیا رغونې لپاره نږدې 600 میلیونه ډالره مصرف کړي دي. د امریکا ژغ آشنا تلویزیون په افغانستان کې د ملکی هوایی چلن په فعالیتونو پرمختګونو او ستونزو د ملکی هوایی چلن د خپلواکې ادارې د رئیس محمود شاه حبیبی سره مرکه کړه.
ابي بي سي تاسو واشنگتن ته سړی مشم امریکا غټ سټوډیو ته
شکر کور مو ده
اجازه را کاول کزمنګ لیدونکو ته د سې معلومات ورکې کې دې شتا سيزن وخت تبصری کړي چې هوایی چلن خصوصا د ملکی هوایی چلن په افغانستان کې فعالیت څه رقم مجموعه ده څومره پروازونه لري تیاری لري ستونزې داسې کوم عمومي معلومات
اوسه بسم الله الرحمن الرحیم اول خپل سلامونه تاسو ته او تاسو د تلویزیون محترم لیدونکو ته وړاندې کوم
مننه
د افغانستان هوایی چلن سکتور چې خصوصا د افغانستان چې پر یو چا پروت ملک دی ډیر مهم دی او تقریبا په د 15 کلونو کې نه ډیر پیشرفت هم شوی دی په دې کې یعنی کومور تقریبا په 2002 هم کال کې وګورو په خپل د اوسنی حامد کردې نړیوال هوایی ډګر سره هاته پروازونه نه کېدل پر دا چې موږ وډیرو کوشنی ولایتو ته یا هوایی ډګرونه ولرو او یا هلته پروازونه وکړو چنن خوشبختانه په افغانستان کې موږ 25 هوایی ډګرونه لرو چې په هغه کې یو وشت داخلي هوایي ډګرونه دي او سلورې بیمللي هوایي ډګرونه دي او تقریبا ټول فعال دي او ټول ته پروازونه کیږي او تقریبا کوس د ځین امنیتي مشکلات پر اساس باندې تاسو خبر است چې د ځکني ترانسپورت څخه خصوصا دولتي چارواکي د بیمللي موساتو د استفاده نس کولای هغه ټول د وصل مهمه نقطه هوایي ترانسپورت د څخه استفاده کوي او خوشاله یو چې د افغانستان په انکشاف کې د سکتور د لارې یو ډېر مهم رول فعلاً لوبو
یو پښتنه مې هم دا کار کوي د اساس ټکي چې په ځمکنی ترانسپورت د ډېر ستونزو سره مخامخ دی هم جغرافي او طبیعت د افغانستان داسې دی چې غرنۍ دی چې جوړول سخت دي تونلونه یا اوایي چلند باندې ډېر اتکا کې یو هغه ته به د ظرفیت لرل امکاناتو برابرول ډېر قیمته تمامېږي دا نو څومره برابر کړي تر اوسه پورې او که د سلاند معلومات ورکړي څونه پروازونه داخلي لري د ورځې
کمو وګورو یعنی تقریبا په دغه تیرو کلونو کې نه ډېر ظرفیت سازي شوی ده په 2015 کال کې د افغانستان ټول فضا چې مخکې د ناتو او امریکایانو د خوا څخه کنټرول یې د افغانستان دولت را انتقال شو فعلا د افغانستان ټول فضا د افغانستان د دولت خوا څخه کنټرول یې د افغانستان پر فضا باندې د ورځې 300 در 350 پرې موږ یوازې عبوري پروازونه لرو په خپل د افغانستان په فضا کې په ورځ په سلو پروازونه هاته تر زرو پر رسیږي چې په هغه کې هم کوملکی دی ک نظامی دی او ائتلافي ځواکونه دي د ټول د افغانستان د دولت خوا څخه کنټرول یې او د افغانستان فضا د افغانستان د دولت د لپاره د عایدات یو ډېر شمن بګ ګرځیدلې ده د دې تر څنګ موږ د هوایي ډګرونو انتقال پروسه شروع کړه تقریبا تر اوسه پرې د کم داخلي هوایي ډګرونو چې د ټول چارې د افغانانو د خاصه خمخت وړل کیږي په بیمللي هوایي ډګرونو کې څلور کاله مخکې موږ وګورو په حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر کې 3% پرې افغانانو ظرفیت نه درلودي اوس 15% ټول افغانان دي چارې افغانان مختوړي په کندهار هرات مزار کې د ناتو مشاورین تر څنګ خپل افغانان ولاړ دي په دې چې هغه مو ستراتیژي دا واکه امریکا او ناتو هر وخت د افغانستان څخه وځي مګر باید خپل ظرفیت جوړ کو او د اوس خلا د ټوله تخنیکی خدمات موږ په ټول توړان دي کو او پر دې باندې کار شروع دي او ډیر جدي روان دي او تقریبا او ډیر نتیجه هم ورکړه
کله اوس وخت یې راغونډه کو د کار ایجادولو په برخه کې او د اوایدو تر لاسه کولو وخت د پارم فعالیت څنګه دی راځي تاسو یعنی کده سلند او مشخص وي په ارقام سره ملي بودی جته څومره ورکوي
تقریبا 13 کال د افغانستان د ملکی هوایي چلند خپلواک ادارې تر 4 میلیارد افغانۍ پر یو ملي بودیجه تور کړی و او تقریبا چې په غیر اوایداتي سکتور کې موږ دوه هم ادارې دولت په ساته باندې و چې موږ و دولت ډیر عایدات راټول کړي و او زموږ یو هدف دا غدې چې دا باید اولین سکتور سي چې پر خپل پر شو باندې و درې چې نور نه موږ د ډونرانو کومک ته ضرورت ولرو او نه هم د افغانستان د دولت څخه اضافي بودیجه وغواړو دا سکتور باید دومره واید لاس ته راوړي چې خپل ځان خو باید وچلی هته د دولت د نورې ادارو سره هم کومک وکړي او ان شاء الله په دراتلونکو دوه کلونو کې کېدای شي موږ هدف ته په ډیر اساني سره ورسیږو
د امریکا غږ رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري
درنوریدونکو د تکواندو او آزادو سیالیو درو لوبغاړو نثار احمد بهاوی احمد ولی هوتک او باز محمد مبارز له عام خلکو غوښتنه کړې چې په راتلونکو پارلماني ټاکنو کې د ګډون لپاره نوملیکنه وکړي د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي په 12 ورځو کې تر 500,000 ډیرو خلکو په ټاکنو کې د ګډون په نیت نوملیکنه کړې ده
درې مشهور لوبغاړي نثار احمد بهاوی احمد ولی هوتک او باز محمد مبارز نن د کابل په تایمنی کې د راتلونکو ټاکنو لپاره د نوملیکنې یو مرکز ته تللي وو دوی درې واړو خپلې تذکرې د ټاکنو لپاره راجستر کړې د غلوبغاړو له خلکو غوښتل چې د رڼو او شفافو ټاکنو لپاره نوملیکنه وکړي دوی خلک دې ته هم واڅول چې د نوملیکنې پروسه دې چټکه کړي د تکواندو لوبغاړي نثار احمد بهاوی وویل د مرکز ته د دې لپاره راغلي چې خلک په یو ډیموکراتیک پروسه کې ګډون ته تشویق کړي هغه د امنیت د تامینولو غوښتنه هم وکړه
ما من ایس یک شهروند افغانستان مسئولیت ماست که همگی باید در این پروسه ملی اشتراک کنیم. پس از تمام مردم افغانستان خواهش میکنم به خاطر دستاوردهای به خاطر حفظ دستاوردهای گذشته ما در انتخابات اشتراک کنند.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونه مطالب په همدې ځای پای ته ورسیدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتی جو په لاندې وخت کې به دغه خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.